په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې دي. ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنوري است نوري هر کله کوم په پیل کې خبرونه د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي او طالبان کابل ته ننوځي د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام یې معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له آی بی ان افغان خبرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې دی د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چا ته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوري نظام د ړنګېدو او واک ته بیا د طالبانو د رسېدو کال په پوره کېدو دی. د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوري نظام سقوط وکړ. د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیته تیلو د وارداتو مخه ونیول سي. دې کمیسیون په خپله پرونۍ غونډه کې چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ جوړه شوې وه نه دي ویلي چې هېواد ته واردېدونکو بې کیفیته تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړي، خو عام خلک د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې بیه څخه شکایت کوي. د یو شمېر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کار کوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغو افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا له ځواکونو او یا د سفارت سره کار کړی و چې اوس د آژانس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د امریکا عدلي وزارت وایي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د پخواني سلاحکار جان بولټن د وژلو په توطیه په تور نیول شوی دی. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدي رضایی مشهور د سپاه پاسداران پاستازه توپ په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. د غیرنۍ وګړی تورن شوی چې غوښتل یې په واشنګټن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $300,000 ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسېد چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تېرې کړي. سپینې ماڼۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ټولو ځواکونو د وتلو په خاطر ګډوډه شوې وه. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ آنلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د بلفاست په ستورمونټ سټډیوم کې ترسره کیږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر آیرلند وګټله. په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي. ازادي راډیو اوریا وړاندې په خبرونه کې
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او ترڅو د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشروم.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی پر دې څرګندونو سربیره وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی.
معامله که شوی وي نو معامله په هغه صورت کې شوی ده چې هر شی خراب شوی و. چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته.
د جمهوریت د سقوط او د غرض وقته د طالبانو د رسیدو کال پوره کیږي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له دې مایوسي دي چې ولې ښوونځي پر مخ نه پرانیستل کیږي.
ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله انګورو ته زیان رسیږي.
انګورو جالی د یخ جالی د دلمر ترخه کې د اگر کنټینر د چماج دروازه خلاص کې د اگر کنټینر د کار وځي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روان خبرونه په دوهمنی مې کړې. ازادي رادیو دوهونی خبرونه مې هېروي د خزل پاره او د اساسي بشري حقوقو د خبرونه په دوام کې د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو. د خبرونه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان اساسي قانون لمخي د تر اوسه ولسمشر د خغری غنی له افغان خبرندوی شبکې سره په وزنګړی مرکه کې د جمهوریت د سقوط پړه پر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمیر شریکانو او سیاستوالو اچولې ده. خغلی غنی د طالبان د حکومت پر سرنګوالي هم نیوکه کړې او ویلي چې د مشارکت هیڅ سرک به کې نه لیدل کیږي. نور بل اسد الله الدین نوورو
د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تیر کال په اگست کې له کابله د دې له وتلو مخکې د جمهوریت د سقوط پر سر معاملې شوې وې. خاغلی غنی وایي دای هغه مهال وتلو ته اړ شو چې پوښو دفاع وزارت د امریکا سفارت او د ملي امنیت سفیر لرونکي قطعه تخلیه شوې دي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لمخي امریکایي رسنیو د یو شمیر ناخبرو شو او اسناد په حواله ویلي غنی کابل ته د طالبانو لننوتو مخکې له ارګب خیس پکې کړي وي. طالبانو هم ویلي دوی هغه مهال کابل ته ننوتل چې پوښول خاغلی غنی له پلازمینې وتلې دی. محمد اشرف غنی د افغانستان له وتلي ژورنالیست د جنبش سره په نګدي نوې دقیقې مرکه کې چې افغان خبرندوی شبکې پرون چهارشنبه خبره کړه ویلي تر سقوط مخکې د امریکا د یو شمیر متقاعدو جنرالانو او رسنیو راپورونو د پاوز روحیا کمزوري کړې و. نو موړې د مرکه کې دا کوي چې خپل ځایناستي ته د وخت تر سپارلو پورې به د افغانستان ولسمشر وي.
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشروم او ترڅ د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کړي ولسمشرم. عنوان له نظر نه زه د ولس خادم او هیڅ وخت په القاب باندې تړلی نه وم.
د محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح بیا تیر کال د اګست په ولسمه ادعا وکړه چې غنی وتلی او دای مشروع سرپرست ولسمشر دی. د 2022 کال د فبروري په 28 نیټه ملګرو ملتونو د محمد اشرف غنی نوم د ولسمشرانو له نوملاړه لری کړی دی. محمد اشرف غنی تیر کال د اگست په 15مه هغه مهال کابل ووت چې طالبانو له کابل پرته ټول افغانستان نیولی وو. خاغلی غنی د مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پخوانی استازي زلمی خلیلزاد، پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د د واک پر شریک عبدالله عبدالله کلکینی وکی کړی دی. نوموړي خلیلزاد به کفایت استازي وباله پر حامد کرزي هم ورته انتقادونه وکړل او عبدالله عبدالله یې د جمهوریت د ستنو د کمزوري کېدو لامل وباله. خو همدې درې واړو سیاسي څیرو بیا پر محمد اشرف غنی توندې نیوکې کړي دي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي محمد اشرف غنی د واک د لیږد هوکړه عملی نکړه.
طالبان اعلان کردند که نمیان به کابل و امر هم سر قوایشان شده.
دای وای طالبانو اعلان وکړ چې کابل ته ناراضي او خپل ځواکونه ته هم امر کړی وو. دا چې ولی خاغلی غنی ولاړ او د هیات راتګ او د موافقه عمل کېدو ته تم نشو هغه پښتنه ده چې د تراجی کیږي. دای وای د ځان د خطر احساس وکړ کې درلود ولی د مرستې غوښتنه ونکړه. بل پښتنه دا ده چې ولی پاوستي ته پراک شو ولی دوی جګړه و نکړه. دا دروغ دی چې امریکا د دوی د پاوز ملاتړ نه دی کړی.
کومک نه کړي دروغ است.
عبدالله عبدالله او حامد کرزي بیا له کابل د محمد اشرف غنی پر وتلو نیوکه کړي او ویلي دي د واک د لیک طرحې ګډي واډې کړي. محمد اشرف غنی د طالبانو پر حکومت هم نیوکه وکړي او وی ویل مولا هبت الله اخونزاده هغه سی واک او ځواک نه لري لکه د دوی بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر چې درلود. حتی مو وکړه چې د محمد اشرف غنی د خبرو په اړه د طالبانو خبرګون هم ولرو خو د دوی ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلی وو دوی د محمد اشرف غنی د وژلو هیڅ نیت نه درلود. خو محمد اشرف غنی په وار وار ویلی کله کابل نه وی وتلی د ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخې ده. غنی ویل د طالبانو په ضد وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي خو زیات کړه طالبان په سملار نه دی روان او له پاکستانه جلا شوی نه دی. ل دې وړاندې بیا عام خلکو او غنو سیاستوالو محمد اشرف غنی له دې کابل غندلې چې د جمنې خلاف د جمهوریت دفاع ته ونه درید او خپل دولت کې د فساد او خپل سره یو مخه ونني ولا. تازه وال ستریت جورنال ورسپانې ویلي د پخوانی دولت لوړپولي چارواکي د متحده عربی اماراتو او امریکا په قیمتي کورونو کې اوسیږي، خو میلیونونه کسان په افغانستان کې لران سره مخامخ کړي دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې دی تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغو به وي چې واکې بل هغه چاته چې د ولس په خوښه ټاکل کیږي نه وي سپارلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې له یوې افغان خپرندوی شبکې سره په وروستۍ مرکه کې کړې او د جمهوریت د سقوط ملامتي یې هم لکه څنګه چې مو واورېدل په یو شمېر نور لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووځي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه. په دې اړه مې مخکې په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د اشرف غني د دغو څرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوې وه هدف څوک دی؟
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه د د معاملې خبرې نه خبر نه یم، منتها یوه خبره واضح ده چې په شلو کلو کې په افغانستان کې پر دې شکل سره د حکومت ستنې کله په بغیر شوروي ډول سست شوې، نتیجه کې مشروعیت کمزوری شو او انګیزه د خلکو کمزوري شوله، بلدي لیدرشپ کمزوری شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصلا رهبري نه وه. په نتیجه کې دا د یو لوی پروسې او د ډېرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوې وي نو معامله په هغه صورت کې شوې ده چې هر شی خراب شوی و. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي په دې کې شک نشته، مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنز د دوهې تړون لمخې د سولې پروسه مخته تلله او یو ټول شمول حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالت په کفالو هم منګو تاسو ته معلومو غنی پر همدغه چیرو هم نیوکه کړی ده د افغانستان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاذی زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بې کفایت او عبد الله عبد الله باندې انتخاب کړی چې د جمهوریت نظام ستنې نړولې د غراس کرځي هم چې همدغه خبرو کې اخکیل ول او غوختل چې په اصطلاح هغه د دوهې تړون نمخې یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې په کې پخوانی سیري هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې قبلې وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه ده. تخلیدات صاحب خو هغه خودي حکومت نماینده او اوامر یې له هدایتونو یې ستیت ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایت هاوس په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پات شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لاره را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره له افغانستان ووځي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کوې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوای په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبانو سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپل منځ کې وګړي. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي په ځای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته رسو. دوی په دې کې صادق نه وو ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده، دا انګېزه ورسره نه وه. فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا ووځي دې فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یو بل غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وو که د امریکا د حکومت وو ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستان ووځي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یاورمند بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراشو د غنی دې څرګندونو ته چې ویلې دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډیره پانګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه و چې کمزورې شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډیر منفي خو ده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزورې کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپل روحیه کمزورې کړې وه، ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ولیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوجیل داری نه غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وزي دوی امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي دي هېڅ چا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر وزي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وزي له افغانستان، ناتو وزي، باید مخکې له مخکې دوی ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوري، په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حملې کول پیل کړې، وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه، لیدرشپ نه و په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي، هر څومره قرباني چې قواوی ورکړي، عسکر ورکړي، هغه نتیجې ته نه رسي. او لذین طالبانو استفاده وکړه دې خلاصې لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخوانی ولسمشر باندې کېږي، هغه داده چې وایي دای باید درېدلې وای، مقاومت کړی وای، د باید میدان نه وي خوشې کړی. په دې معنی چې په ارګ کې باید پاتې وای، ولو ک طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچری اشرف غنی له کابل نه وای وتلی، موږ به نن دی یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې دا یو خوانی مثال دی چې وایي چې پښتې شهر کېږي کپتان په آخري وخت کې وزي دغه نه، کپتان په اول وخت کې وزي. او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داوود خان ته.
اما جلالي صاحب کشته نه غرق شوی،
کشته د غرق کېدو په حال کې و، مګر کله شو چې کپتان د کشته تر اخره پوری غواړي چې غرقي هم پاتې شي له خپل وخت.
آیا فکر نه کوي چې د پخوانی ولسمشر پسرنوشت بدای نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله پسرنوشت؟
هغه شخصي تصمیم دی درچا مرحوم داوود خان دغه تصور کاوه، مګر هر شی ومنل. یو څوک چې مشر دی دولت یې پیاد هر څه ځلېږي. دا په مشر په تصمیم پورې اړه لري چې غواړي پاتې کیږي، قرباني وکړي که ځي. دا د مشر په تصمیم پورې اړه لري.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په اړه په واشنگتن کې د امریکا په ملي دفاعي پوهنتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مو مرکه اوریدله.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی.
اوس چې د سونه وخت زه خوندي ته نه متلی او خوندي نه په کور کې پاتې ما په جوړ خفغان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خوندي په مخ کې روسه لاس دقیق تیر نه سوچ طالبان خبر سره له عموم باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه مهروي د غراز نن د ازادي په چپو کې او نيزه خبرونه کې هم دا موضوع څیړو. څلور ورځې وروسته جمهوریت نظام سقوط وکړو، طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. د جمهوریت نظام د سقوط او وخت د طالبانو د رسیدو کال پوره کیږي او لشپږم ټولګي پورته نجونې هم له دې ډېرې مایوسې دي چې ولې ښوونځي پر مخ نه پرانستل کیږي. له ماشومانو د ملاتړ د ملګرو ملتونو د ملاتړ مؤسسه د چلډرن وای په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې کوچنۍ نجونې تر ټولو زیاتې منځوي دي، وږې دي او ډېرې ناهیلې دي.
اتلس کلنه روبینا چې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي هیله یې دا وه چې له ښوونځي تر فارغېدو وروسته خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، خو وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت یې راتلونکی برباد کړ. امنه چې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده وایي په تېر یو کال کې په کور کې د ناستې له امله په ژور خفګان اخته شوې ده.
مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي او موږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زموږ اسلامي حق ده.
روبینا او امینه د زرګونو هغو افغان نجونو بیلګې دي چې په تېر یو کال کې د تعلیم او ځینو نورو ازادیو او حقونو څخه محروم سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو تر یو کلنې واکمنۍ لاندې افغان نجونې منځوي، وږې او غمګینې سوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې راغلي انجونې د هلکانو په پرتله تقریبا دوه چنده زیاتې وږې ویده کیږي. شپږ څلوېښت سلنه انجونې د شل سلنه هلکانو په پرتله ښوونځیو ته نه ځي، او شپږویشت سلنه انجونې د شپاړس سلنه هلکانو په پرتله د ژور خفګان نښې لري. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د ولایتي دفترونو یوې مرستیالې بهشتې قایم ازادي راډیو ته وویل،
صحبت هایی که ما به خانواده ها داشتیم
د هغو مرکه له مخې چې له کورنیو سره مو ترسره کړي، موندلی مو دي چې انجونې د هلکانو په پرتله دوه چنده زیاتې وږې ویده کیږي، او د هلکانو په پرتله دوه چنده زیاتې له ښوونځیو محروم دي. دا د دې لامل شوی چې د انجونو روحي او رواني ستونزې او ډپریشن د هلکانو په پرتله دوه چنده زیاتې وي.
دختران دو برابر پسران باشه.
نوموړي زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د انجونو پر مخ منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تړل سوي، او دا د دې لامل سوي چې انجونې ډېرې وځورېږي. په دې راپور کې دا هم ویل سوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو یو کال وروسته اقتصادي کړکېچ، سخته وچکالي او بندیزونو د انجونو ژوند زیانمن کړی، او په هرو څلورو کې یوه د ژور خفګان نښې لري. خو د طالبانو حکومت د دې شان راپورونو خپرېدل بې بنسټه بولي، او وایي دا ډول راپورونه د عامه خلکو د ذهنیتونو د خرابولو لپاره خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا یو کال کېږي چې شپږم ټولګی پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي، او د هغوی پر ټولنیز ژوند ډېر زیات بندیزونه لګولي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د راپور موندنې له دوه سوه څلوېښت کوچنیو انجونو او هلکانو چې عمرونه یې له نهو تر اولس کلنو ویل سوي، په بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د مرکو په ترڅ کې ترلاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
بیا هم په افغانستان کې د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. د خصوصي ښوونځیو ټولنوایي په رواني وکال کې یوازې په کابل کې د مالي ستونزو له امله شاوخوا دوه سوه خصوصي ښوونځي تړل شوي. د دې ټولنې مشر وایي له یوې حکومت لوړ مالیت ترې اخلي، او له بلې خوا یې د پخوا په پرتله زده کوونکي کم شوي دي.
کرا زیاته شو مانه شو کولای چې کرا ورکړم نو مکتب می بند کړه.
میوان منګل نومیږي، او د نوښت په نوم د یو خصوصي ښوونځي مسول دی. هغه ښوونځی چې تازه تړل شوی. ښاغلی منګل ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې ښوونځی وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته هغه ځای چې مونږ نیولی و شخصي مو نه و، په کرا مو نیولی و. د هغه ځای کرا زیاته وه، نو موږ نشو کولای چې دغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو وو، او نشو موږ کولای چې مکتب پر مخ یوسو.
ښاغلی منګل وایي د ښوونځي له تړلو سره یو سلو درې زده کوونکي او پنځه ویشت نفره ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي، په رواني وکال کې تر دو سوه ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، او د دوی په خبره که وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې لومړی کرونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل، او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې یې وتړي.
موږ یو شوځي لرو، پنځلس ولسوالۍ لرو، نو موږ چې کوم دسې د خپل اوزونه ولسوالۍ نه معلومات اخیستی ده، دوه سوه مکتبونه تړل شوي دي. چا باور وکړه چوکۍ پرېښودلې، چا دروازې قلف کړلې، څوک تر ننه پورې نادرکه دي، شاګردان بې سرنوشه پاتې سول.
ښاغلی میدانوال زیاتوي خصوصي ښوونځیو یو سلو پنځوس زره کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي، او اووه سوه پنځوس زره زده کوونکي لري. خو که دا ښوونځي همداسې یو په بل پسې تړل کېږي، د دې تر څنګ چې ډېر زده کوونکي به له زده کړو پاتې شي، ورسره به ډېر شمېر هغه کسان چې په خصوصي ښوونځیو کې کار کوي هم بیکاره شي. د خصوصي خوانځیو د دولسمې تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپل هم خصوصي خوانځی لري وایي له یوې خوا د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی اوس نشي کولی چې خپل اولادونه خصوصي خوانځیو ته ولیږي، له بلې خوا حکومت په مختلفو نومونو دومره مالیه ترې اخلي چې خپل خصوصي خوانځي سقوط ته برابروي.
د خصوصي خوانځیو د سقوط اصلي عوامل 40% غیر انتفاعي مالیه، 40% انتفاعي مالیه، د ښوونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفارم باندې ټیکس ګمارل، د کینټین لپاره جواز، پر لوحو باندې ټیکس، د جواز سینفی یا خستل، د شهروالۍ لخوا نه د برق بل تجارتي پرې کول، د تعمیر د کرایې ټیکس، او همدارنګه د خصوصي ښوونځیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي ښوونځیو د بندېدو اصلي عوامل دي.
د خصوصي ښوونځیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه هم وپوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له 2500 خصوصي ښوونځي ثبت وو، خو سږ کال بیا دا شمېرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دیني مسله بللې ده چې په وینا یې په اړه به یې دیني عالمان پرېکړه وکړي.
په کندهار کې د انګورو سوداګر بیا وایي د سپین بولډک په ګمرک کې د انګورو صندوقونه په غیر معیاري ډول پلټل کیږي چې له امله یې انګورو ته زیان رسیږي.
په کندهار کې د انګورو د حاصلاتو د راټولولو سره مهاله سوداګر شکایت کوي چې د کندهار د سپین بولډک ولسوالۍ په ګمرک کې د انګورو کانټینرونه غیر معیاري پلټل کیږي چې دوی ته یې زیانونه اړولي دي. د انګورو یو سوداګر سعدالله خان وایي د سپین بولډک ګمرک ته د یخچالي کانټینرونو پر رسیدو سره هلته ځایي مسولان د پلټونو په موخه انګور راکښته کوي چې له امله یې کیفیت ته زیان رسیږي. دی وایي ګمرک کې باید د میوې او نورو صادراتو فرق وسي او جلا لارې ورته بیلې سي.
دا کانټینران د ګمرک ته نه باسي، بیا ته دغه چور پک شوی په دجالی را تاکید انګورو جالی د یخ جالی د دلمر تر اخره کې دا ګر کانټینر د چماج دروازه خلاص کې دا ګر کانټینر د کار وځي، بیا دا کانټینر دی د وسپنو د انګورو پارک نه کې ګرځي په لین کې درولي چنو با تر ورځي به اوس پرونز مش کانټینر پر درې بجې د ګمرک وو. نو دغه د اسلامي امارت مش دا غوښتنه ده چې د میوي او د نور شان باید پر کوکې د یا لار ور جلاسي یا ګمرک ته د مټر باید نه نو.
د انګورو یو بل سوداګر ولی محمد هم لور تستونز شکایت کوي. دی وایي انګور په ګرم هوا کې خرابېږي او بازار للا صبر کوي.
ما دغه باغونه رانی ولې دي زیاستون پاکستان ته مونږ دغه سر پازاب د ګمرک سره پازاب د ګمرک ته مټره ګرځي معنا دغه پښکی وي چور پښکی وي چې معنا وي دا تشکارا کې دا وسیش پښکی کې معنا مټر زندري پر وخت نه لکی جرب پښکی وي خدال ته بارز دغه کې جوال ته د لوور مارکیټ ته معنا پر وخت نه رسیږي بار قرار دغه شنو میږي وای دا شومنده دي بار ته سم بازار نه لري لو دا غوښتن چې دغه دغه مافس دغه جرج مافس دغه جرج نه پښکوي دا د انګور ګاډي نه راګرځي معنا شومن تور اوړي هغه بیا ته بیا خلک نه بار غلط ما شام پر ولاري.
بلخوا د کندهار د سپین بولډک د طالبانو د ګمرک مسولان د سوداګرو د عیداوی نه مني. د سپین بولډک د ګمرک مسول مولوی سیف الله:
ما دا خبره هر ملګری ته کړې چې مازی د یخچال دروازه ور خلاص کی ورته ګوري نور اجازه ورکوي ځکه چې چیرې راته کوي توان کې کینې نو ګټه مرسته نه کی خامہ خبر نه راته کوي انو ګټه نه راته کیږي انو موږ بل ضرورت مرسته دا څه وکړي چې د کوشش مو سره کوي دا د وتا کې تجارت والا خبرې دې موږ خبرو سره کړی چې ورور تس څوک په تکلیف یې سره راځي راته چا ځغ نه کړي ورور موږ نه په تکلیف او دا چې بعض مرز خلک دې دا چې دې ملمدار یو کار پښکل دي خامہ خو شی پښکاری ورور بل هیڅ خبر نه لري اوس ما پر دې مشتنګې چې متکن موټر کې ولا نه ګوري دا راځه لا خلاص نه کی موږ موټر دروس پر نه دی ګرځولي دا ګور لشي ام را تا کړی دی ام پر تا کړی دی دا ورور تبلیغات
انګور او انار د کندهار مشهور تازه میوې دي چې پاکستان او لدی لارې هند ته صادریږي. سوداګر هر کال د دغه میوه د صادراتو په برخه کې ل ترانسپورټي او ګمرکي ستوندو سره مخامخ وي.
او سم د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه په ګډه وورو.
تعلیم سره هیڅ څوک حساسیت نه لري او څوک چې حساسیت لري هغه خپل ماشومان په مکتبونو کې یا کورونو کې نه داخلوي او زه زړه وایم سکولونه هغه شي اده اس یو بهر نه د سیسه لا به چې مونږ افغانان تل آزاد او مسلمان ملت تاسو په خپل اولادونو به تعلیم وکړو په هم بچو جنکو هم په الکانو لکه څنګه چې په نور اسلامي ملکونو کې کیږي او دا هر څه یو بانه دی خپل ماده چې بعض خلک نه غواړي چې بعض خلک نه غواړي په هغه په څو کور ته نه ځي چې راشي ولې لونه په مکتب کې په زور داخل کړي
مګل دی او امارت څخه هله کوو چې غنم ډیر ګران دي تاسو ولې ځان نه پوکوي ولې نرخونه نه راګرځوي بل ملک ته نه پرېدی بل ولایت ته نه پرېدی شارزان شي خپل غلش باید مو بر ملک ته لاړ نه شي پرولي بل ملک ته لاړ نه شي زیدران پر سره روان دی پکا شاکوی نور لارو ته پریدی نور لارو ته یالوی
خرور د طالبان مداهله د جدید دغه د په بارډر کې چې کوم مشکلات دی به حل کی د دې په وړاندې باندې خلک بیزته کیږي سود سر بیزته کیږي اوه تذکری مو د امارت په نامه دی اول تذکری مو د امارت په نامه د جمهوریت سره ول دی د امارت په نامه کړی دی اول ته به د خلکو مشکلات ته هم نه کوري
زه محمد اجمل د لوګر ولایت څخه تاسو ته د پیغام بردم چې د لوړپوړ چرواکه څخه دا وختن لرمه چې دغه د کانکور امتحان څه وخت اخستل کیږي دا خو مخکې په جوزا کې اخستل کیږي اوس څنګه وزن دی د چا چې کوششونه کړي زحمتونه دا ټول په اوبو کې لا حصول په دغه په اړه موږ ته کلک معلومات راکړي
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې یوه دقه هم پرې واوښته په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ښځو لپاره او د اساسي بشري حقونو خو تر دې مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وايي مخکې له دې چې کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي د جمهوري نظام ستنې د دې په وینا د یو شمېر لورو لخوا چې پر دې نظام معامله کړې و د نړیدو په حال کې وي خغلی غنی دغه سرګندونې له آی بی این افغان خبرندوی شبکې سره په یو نوې مرکه کې کړې دي خغلی غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د یو شمېر وتلو افغان څیرو نمونه اخیستي او هغوی تورن کړي چې د جمهوري نظام د کمزوري کولو لپاره کار کوو اشرف غنی په دې مرکه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د روحي کمزورتیا د جمهوري نظام د ړنګېدو یو بل اساسي عامل بللی او یو شمېر امریکایي متقاعد جنرالان او امریکایي رسنۍ ګرم بللي چې په خپلو تبلیغاتو سره د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړې وه هغه په دې مرکه کې دا هم ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې تر اوسه قانوني ولسمشر دی او واک به هغه چاته رسمن وسپاري چې ولس یې غوره کوي د افغانستان په خوانی ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د جمهوریت نظام د ړنګې دوه وخت بیا د طالبانو د رسیدو کال په پوره کېدو دی د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او جمهوریت نظام سقوط وکړ د طالبانو د حکومت اقتصادي کمیسیون وایي افغانستان ته باید د بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیول شي د کمیسیون په خپل پرونی غونډه کې چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ جوړ شوی و نه دی ویلي چې هیواد ته واردېدونکو بې کیفیت تیلو څه ډول ستونزې راولاړې کړي خو یو شمیر عام افغانان د تیلو د ټیټ کیفیت او بې ساري لوړې له بایو شکایت کوي د یو شمیر هغو افغانانو الوتکه چې په افغانستان کې له هسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون د اسلام آباد د مادرید پر لور والوته فرانس پرس خبری آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د هسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د هسپانیا ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی وو چې اوس د فرانس پرس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ وو د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران سپای پاسداران انقلاب یو غړی د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیې د توتیه په تور نیول شوی ده د وزارت په یو خبر پړنه کې ویل شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور د سپای پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلق د وژنو لپاره استخدامول تغیرنی وګړی تورن شوی چې غوښتل په واشنگتن یا مریلند کې د ښاغلي بولټن د وژنې په بدل کې خلکو ته $3,000,000 ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جنوبي کارولینا ته ورسېد چې د اوړي رخصتي له خپلې کورنۍ سره تیر کړي سپینې ماڼۍ د بایډن د اوړي د رخصتیو د مهال ویش په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي تیر کال د بایډن د اوړي رخصتي د کورونا وبا او له افغانستان د امریکایي ټولو ځواکونو د وتلو د بهیر په خاطر ګډوډه شوې وه او د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویب پاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې د بلفاست په ستورمونت سټډیوم کې ترسره کیږي د دغه لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړ مورس په لیک توپیر آیرلند وګټله په دغه سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزې لوبې پلان شوې دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه کڼل کیږي خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغۍ پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي حال دا چې له اسلامي انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو
مزلي ورته یعنی وي هغه هم خرانی وي ځینې مړی اسولي پیانو ستای ودای لبشو ول وی ته بیانو یا کری بیانو څوک ناسی سی یو ایسه غوی په دان مر زخت تا زو لا کما مری زی د شابسی څنګه په کما کې وی دی لاندې کړی ته دلی وای تا ته وطن ته وای یو کو ډاکټر څه ډاکټر باندې علاج نه کیږي په اول مر کې سندای ته مری څه و نه خو بیا خو نو ګټ نه لر ډاکټر نه مرته وای ول لبشو وای چوی د مرګ کې مشتیرا وری مزنه څپوک
رنۍ بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې روختون ته نه پریږدي د یو شمیر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه لپخاصخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي د دوی مشکلات زیات کړي دي د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خداس هم شي چې د میرمنو درد د روغیدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي
په کلی کې له پخوانی وختونه هم ساریان خپل خزینه پرې خو دي چې ډاکټر تلاشي خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کاوله اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي او اوس ډیر سخت ګرشي وي د خپل خزینه پرې دي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر تلاشي دا خزینه مجبوری دي یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی د درد مړ کیږي دوی نشي کاوله چې ډاکټر تلاشي کوم ډاکټر ته پرې نه دي بل اخر د زهري کېدې چې زهري بوټي خار رقم بوټي ورته ورکي یا بل اخر دوی له درد مړ کیږي
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده و نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې د چ په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیګون پر وخت مري
زمونږ جامعه د پاتشوي جامعه ده او نری او خزي خصواد نه لري ډېر نه پوهیده زه د خزي د چارو زدای شو ما هلته دې شایان ما ولیدل زما زړه و چاولیدل په خزو باندې پویږي کله چې خزه مریضه کیږي نسایي مریضه هم یو دای یو کوم زاره خزر راولی و ایدات تا تا کمک دلتا خپل بچی راورا دیر مکی گی دیر خزی پا تاقا وقت رو بانده زد دیر مال لیدلی اتا ما تا عریضی هم راولی و مور او پلار چه زمان لور داشتی کشویده عریضی هم و زمان سرسو عریضی و کلا چی او خزه بیمارا کی گی داکتر تا ورو دیتا شهر نده او خزین داکتران داخل من دیر کم لرو هغې څوک پوهیږي چې هغه تبرکلوز لري هغه بل معدې درد لري او هغې په کوم مریض کې اخته دی دا هغې په نوم باندې او ښځینې ډاکټر ته بوزي هلته ګوري چې مریض یو کاغذ ورکړ یو دوه ګولیګان اخلي او صحیح تداوی نه کوي، هیڅ نه کوي او هم نه کیږي. ښځې
میرمن شریف زیاتوی چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې خپل ښځو سره کښېني او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوري څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولي. احمد جان په بغلان کې اوسېږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینې نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږ احساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته په کار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد ورسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندیو موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420214401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درن اوریدونکو، اساسی او بشری حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. خوشاله يم چې به هم اساس درن اوزر کې حاضر شوم. نن په خبرونه کې د سفر د حق په تړه بحث لرو. په بحث کې هم را سره دی پوهان ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پو. په پیل کې به نجمان صاحب ته راغلاس ویو. نجمان صاحب، کدار ته وای چې د سفر حق یعنی څه؟
د بشری خونه په اسانۍ سره منست نه درغلی. د بشری ټولنې وګړو استرې ګډون کې مبارزه کړی دی او په دې لار کې استر بریا لټوبونه تر لاسه کړی دی. همدارز ویلی شو چې حقوق جمع د حق دی، او حق هم لغت کې په معنا د رښتیا ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی ده، یعنی تکس هم ده. د سفر حق یا د آزادی په معنا د تک او را تک دیواد دنن او به هر کی ده دیواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي سفر وکي. یعنی ایواد هر وګړي حق لري بدون د کوم ستونزي، بدون د کوم جنجال، هر چیرته، هر ځایته، هر ولایت ته، نیواد هر ولایت، هر دغه ته باید څوکی سفر وکي. یعنی بدون د ستونزه حق لري چې دا سفر وکي او دا خپل ازادۍ نه استفاده وکي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د سفر د حق په تړاو تراغلی نجمان صاحب کڅنګ؟
ستاسو د دې سوال په مورد کې باید وایم چې نړیوالو قوانینو کې ډیر موارد د سفر حق په مورد کې ده. یعنی په نړیوالو قوانینو کې زیات موارد باندې تاکید شوی دی، به خصوص د سفر حق په مورد کې. مثلا د حقوق بشر جهانی اعلامیه، د حقوق مدنی او سیاسی میثاق، اروپایی کنوانسیون، د تک او راتک ازادي تایید کړی ده. د حقوق بشر جهانی اعلامیه د لسم ماده بیان کوي چې، یعنی د لسم ماده د حقوق بشر جهانی حقوق بشر اعلامیه بیانوي چې هر څوک حق لري د ایواد دننه او بهر آزادانه تک او راتک وکي. یعنی هر څوک کولای شي د ایواد دننه بهرې، یعنی آزادانه کولای شي څوک تک او راتک وکي. او همدارنګه د حقوق مدني او سیاسي میثاق د لسم ماده صراحت لري چې هر څوک په یو هیواد کې قانوني مقیم وسی د تک او راتک حق لري. یعنی دلته، یعنی هدف د دې میثاق داده چې، یعنی په اساس د پاسپورت او ویزا، یعنی قانوني تګ کړی او بل هیواد کې کولای شي چې، یا بهر کې کولای شي چې قانوني کولای شي تک او راتک وکي، یعنی قانونی مقیمی، یعنی قاچاق در طریق لار نی، قانونی در طریق لار رسیدگی او پاسپورت ویزا ولری، با هغه احساس کولی شي چې هلته څه وکړي، تګ او راتګ وکړي او د ازادۍ نه استفاده وکړي.
په ملي قوانینو کې څنګه دا موضوع یاده شوی کنه؟
افغانستان اساسي قانون 9 ماده بیان کوي چې هر افغان حق لري د ایواد هر ګوټ ته سفر وکړي او استوګن شي، خو له هغه سیمو پرته چې قانون منع کړی وي. دوهم پاراګراف هم بیانوي هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم افغانستان څخه بهر ته سفر وکړي او بیرته راستون شي. دولت له ایواد څخه بهر د افغانستان د اتباعو د حقوقو ساتنه کوي او بعضی محدودیتونه قانونی محدودیتونه هم شته. بعضی محدودیتونه هم شته، مثلا کیدای شي چې دا ازادي په محدودیتونه هم مخامخ شي، لکه په خاطر د عمومي نظم او امنیت، مثلا جنگ په حالت کې، یعنی جنگی حالتی هلته محدودیتونه شته. کیدای شي چې دولت یا حکومت هلته محدودیتونه وضع کړي، یا مثلا محکمه حکم په اساس، یعنی په محکمه حکم په اساس هم کیدای شي چې یو تعداد وګړي هیوادوالم د دې حقوق محدودیتونه وضع شي. مثلا کیدای شي نشي کولای چې بعض نقاط ته سفر وکړي او نور مواردم شته. په دې مورد کې نور مواردم شته، چې په دې حالت کې دولت کولای شي چې محدودیتونه توکي وضع وکړي. او همدارس د اسلام ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دې مورد کې وایي ټول زمکه د خدای او بندگان ودا وای چې هر چیرې استاسو خیر دی سفر او اقامت وکړي. یعنی په اسلام کې هم کوم محدودیت نشته په سفر په مورد کې، دی حق په مورد کې هم تاکید شوی دی. تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تاکید کړی دی چې تاسو هر چیرته چې تاسو خیر دی هلته څوکي سفر وکړي او اقامت.
نجمان سه پوسنې شرایطو کې البته په افغانستان کې دغه حق تاسو څنګه ارزوي؟
استاسو د دې سوال پکله باید ویم چې په اوسنۍ شرایط کې دغه حق، یعنی د سفر حق، یو څه مشکلات سره مواجه ده، په دې خاطر چې نظام نوی ده او د سفر حق په مورد کې مشکلات وجود لري. یعنی بعضی وختونه هیوادوال ته ستونزه پیدا کیږي. په دې مورد کې دولت ته پکار ده خپل محدودیتونه حقوقي قواعد سره سم مشخص وکړي، لکه محدودیت نقلی وسایل، محدودیت اوضاع او احوال، محدودیت مجازات او امنیتی موازین، دستور د پاتې کیدل، محدودیت ممنوع الخروج کیدل، نظارت قضایی موازین او نور موارد ته باید توجه کی او حقوقي قواعد سره سم دا موارد ته توجه کی ترڅو د استونزه مشکلات چې وجود لري د رفع شي.
د حکومتونو مکلفیتونه څه دي چې څه باید وکړي ترڅو د سفر حق نقص نشي؟
د حکومت مسؤلیت دا ده چې اول قدم کې، لومړی قدم کې باید پاسپورت توزیع ته توجه وکړي، په دې خاطر چې موږ ایوادوالو ډېر مشکلات لري په اخیستو د پاسپورت، یعنی جدي مشکلات لري. حتی په میاشتو نشي کولای چې یو پاسپورت واخلي، یعنی دا ستونزه د اوس نه ده، دا ستونزه تقریبا 40 کاله کیږي چې دا ستونزه شته او مشکلات په پاسپورت په برخه کې شته. او نشي کولای چې یو هیوادوال چې حق ده پاسپورت، قانونی حق ده چې باید واخلي، دي کې مشکلات وجود لري. یعنی د مورد کې باید دولت مکلفیت ده چې تدابیر ونیسي، یو لار ورته پیدا کی. یم په نظر دغه اوسنۍ تشکیل د پاسپورت ریاست کافی نه ده، یعنی باید تشکیل څو برابر شي ترڅو وشکولای چې زر زر رسیدگی وکړي، په دې خاطر چې پاسپورت متقاضی زیات ده او تشکیل کم. دیگه باید تشکیل څو برابر شي چې تر څو د مشکلات شي او نور تفاهمنامې همکاري د ایوادوالو په سفر سهولت له خاطره باید امضا شي. برخی ایوادو سره باید تفاهمنامه امضا شي، تفاهمنامه همکاري د مورد کې تر څو سهولت پیدا شي د ایوادوالو تګ راتګ ته. او بل کنسولی خدمات باید فراهم شي او نور بل مورد باید د امنیت د شهرونه سي تر څو هیوادوال شي کولای چې یا ولایت نه بل ولایت ته سفر وکي او دولت مکلف ده چې امنیت ونیسي تر څو هیوادوال شي کولای خپل دغه حق نه د تګ راتګ حق نه استفاده وکي. او دغه د دولت مکلفیت ده چې دغه مورد ته توجه وکي تر څو هیوادوال وکولی شي چې آرام سفر وکي او د دې ازادۍ نه یعنی د دې خپل حق نه استفاده وکړي.
کور ودان نجمان صاحب. قدرمنو دوستانو، تاسو د پوهان ډاکټر نجمان مسعودی افغان حقوق پو خبرې د سفر د حق په تړه واوریدي او دا وته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مډالۍ کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کې ازریګو، تاسو په لوی لاس بارم الله مو مل شي.
شمال دنی مشبو سر شاه ول راوړه مسافر